ناره د دې ناری ژبه څنګه ده انداس په دې دلالت کې ستر به مخ کې هم آثار وو
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کوچی کېده شته چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه وی او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وی
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نور څه د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناری وي چې د هوتکو ټول تاریخ په کې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ په کې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کی ما دی هغه ناری پیدا کړی دی یوټوب زو ناری چې هغه دی هغه نوران دي د روحانيانو نه دی یوټوب زو دی د وری دی یوټوب زو دی واکملای دی کله چې زو زی د کابل نه یو رسولوال ته په خبر کې نیست ولغه وخت دی ناری وایلی د ګیانو سره څنګه دی هغه ناری راسته راغلی نو ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کبل هم ډیر ارزښت ما یو مفصله مقدمه لیکلی یو اتیا مخه او دغه مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نو او تاسو وکاله مخ کې دوی اخیستې دي خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدارنګه هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمن شوې هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوې یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوي چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسول احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی اوه تاسو وکال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی د نه واغه د مغول سره وخت په وخت جګړي دا په کې راغلی چې د نورو کتابونو کې نه یعنی به یو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې ګڼ دلایل دي ورستای دلیل دی چې د څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غوږی شمسی او قمری تاریخ لیکلی او پاینار کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاتکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نورو راوښت افغانستان ته په افغانستان او ستاسو افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه لایل دی لوستون کله پار لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري د راغو شاعر د کنه چې د خپل لاس تراشي د غوسر نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوی ځینې نه خطاتانو ګوتې پکې والی ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دي نه دي لیکن د دې نسخې نه چاپ شوی هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوع شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی، نو په دې اساس دا معتبر ترین او مهم ترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته ستاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوغوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مماخوا اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي تو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسماني هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مور ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغو د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی. همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار کوي او کاو دي چاپ ته پاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه په تیرو سباندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مخته سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندې، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. بزرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. شغل رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه کړو، چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې او څه حادثې د مړې یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ شي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راشي. مثلا زیاتره عکاسان سی غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو دا چې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو، هغه ښکلې ځایونه دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جلجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا 5-6 متره جګې لغونه واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سوچه کله تاس خپل اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم په درې قسمتو او افقی هم په درې قسمتو. وی تاس په پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولی، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاین استفاده وکړئ، یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خلاص دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر خسته خپل کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې داسې یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره ډېر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره چې قوه غواړی چې تاسو عکس نورم کولی راسي، نو په HDR رژیم یا سټایل کې کوئ سي عکس واخلئ. جار سیستم دا سره سه تاسو د کابل سی په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
د شاغلی رسولی په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېشي، بل یې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیل بیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر. موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. ام دغه وچی تقریبا کزو ما چې د ديار له سعودواتي ادراتي ایم کلونو پایل دی چې دغه کیسره مستکیږي. موږ په ديار له سلسلو راته کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو، او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک.
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی پوجو کې لسلو لتر دوسو پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ديار له سوداګر د نوې ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نه، په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته دغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه څه هم دکه کې نو سره خپل ځای پورې نیول
شش وکړه چې دا اوسو دا کتابتون جوړ شو. احساس دا ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پر له پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د دې په شعر کې څومره تغییر راغلی، د دې په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته وایم چې په بلخ کې پاغه شروع کې یعنی امدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبې ځوانانو ته ورو پیژندله. لدین مخ کې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشو کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای. خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، دا غوی شیر چې لیکلی شیر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوی دی. ټول په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توکر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به مکره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، اواز په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویلې زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لکچر لګاغه د راپور په شکل هم موږ چې یو برخه پکې د کره کتنې وراخیستلې وای، به ډیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یا د هر هغه غو د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي، زما به ورته خواست دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، یو دا کمپاین دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو ادبی مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زدکړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شغ په ساتي رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یواره کتابي سترګې، پورته کړه یواره کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلي دې چزړه کې ټولې کړې وې، هیلی دی چزره که طولی کھڑی وی، نن دی ساس که پگریوان وی نم. واخست سپرلای در نظالم دار، واخست سپرلای در نظالم دار، سرس را اننگی دیوز خزان وی نم. خپلو طور زلفو که را گیرش وی، خپلو طور زلفو که را گیرش وی، خکلی دی سیرنن زندان وی نم. سوشو پختنی کچو پخلش وی تا، سوشو پختنی کچو پخلش وی تا، تا لکه آینه غنده ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر ترسیشی، تر بلی خبرونه زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم. شدیوی
زده آشنا دل آسمان.